شوې. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګه او درسي ساعت. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو. ایرانی چارواکی وایي چې په تیرو لسو ورځو کې 4,414 افغان کډوال افغانستان ته لیږل دي. د ایران فارس خبری آژانس پرون د جنوري په 28 راپور ورکړ چې دا کسان د ایران خاورې ته په ناقانون توګه ننوتي وو. د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندل کېدو او نیولو وروسته د طالبانو چارواکو ته سپارل شوی دي. د افغانان د دو غارون په سرحدي سیمه کې افغانستان ته اړول شوی، که هم د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ویلي چې پولیسات ځواکونه او پولیس هڅه کوي چې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. خو له دې سره سره د دې ولایت لارې د ایران نورو سیمو ته د غیر قانوني افغان کډوالو د تلو بهیر نه دی درېدلی. ایراني چارواکو په تیر نږدې یو کال کې له 15 زیات افغان کډوال خپلې خاورې ایستلي او په ایران کې دننه هم پر افغان کډوالو بېلابېل محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د جاپان د ځانګړي استازي مرستیال میساکو تاکاهاشي د دې وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانګزي سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د دې وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې هغې د افغانستان د روغتیا، ښوونې، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د جاپان د مرستو یادونه هم کړې ده. په دې کتنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ښاغلی ستانکزي ویلي چې افغانستان د زیاتو طبیعي زیرمو، کانونو او خامو موادو په لرلو اوس تر بل هر وخت د پانګونې لپاره خوندي ده. د جاپان د ځانګړي استازي مرستیال داسې وخت کابل کې د طالبانو له لوړ پوړي چارواکو سره ګوري چې د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې جاپاني رسنۍ سیمه ییز خبریال احسان اکبري ونیو او تر اوسه ورسره بندي دی. د افغانستان د خبرلانو مرکز ویلي چې له احسان اکبري څخه ځینې کاري وسایل هم اخیستل شوي دي. تر نولس کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام په لړ کې به نن سېشن بیا افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه به د جنوبي افریقا په ایست لندن ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیل شي. افغان نولس کلونو ټیم په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ پر پاکستان بایلوده. پاکستاني ټیم د 286 منډو هدف ورکړی و، خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د نولس کلونو څخه د کم عمره ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبې په جنوبي افریقا کې له جمعې ورځې د شپاړسو ټیمونو ترمنځ امپیل شوي دي. د چینې کول سرحدي ښار ته نږدې یوه زورول زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې د دې زلزلې شدت و درجې بللی. د زلزلې ټکانونه د سیمې په هیوادونو له هغې ډلې قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان کې هم احساس شوي دي. له ځینو سیمو خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړای شوي. لا د دې زورول زلزلې د احتمالي تلفاتو او زیانونو په اړه راپورونه نشته. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هند د اتر پردیش ایالت په شمالي ایودیا ښار ګوټ کې پرون یو لوی مندر یا د هندوانو عبادت ځای پرانست. د راپورونو له مخې دا مندر د هغه جومات پر ځای جوړ شوی چې شاوخوا 10 کاله مخکې د هندوانو لخوا وران شوی و. د هغې پیښې له امله په هند کې مذهبي شخړې پیل شوې وې چې لږ تر لږه 2000 کسان پکې ووژل شول. د دوشنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودی د رام د دغه لوی مندر د پرانستلو په مهال وویل چې رام د پیړیو قربانیانو په نتیجه کې راغلی. د دغه مندر د پرانستې مراسم متوزره کسان او مذهبي مشران ورغلي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په وزیانو پرون دوشنبه په یمن کې د ایران ملاتړو حوثیانو اړوند یو شمیر ځایونه بمبار کړل. دا دوهم ځل دی چې دغه دواړه متحدین د حوثی یاغیانو د توغندیو د توغولو پر وړتیا او همغږي غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کوي. یو شمیر چارواکو چې خپل نمونه د نه ښودلو په شرط څرګندونه کول وویل چې متحدو ایالتونو او برېټانیا د حوثیانو د توغندیو زیرمتونو او د توغولو د ځایونو د پنهکه کولو لپاره له جنګي بیړۍ او اوپتل څخه د توماهاک توغندیو او جنګي جټ الوتکو څخه کار اخیستی دی. دا ګډ پوځي عملیات شاوخوا لس ورځې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا او برېټانیا جنګي بیړۍ او جنګي الوتکو په 28 ځایونو کې د حوثیانو تر 60 ډېر هدفونه په نښه کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د څو تابعیت لرونکو قانوني مسوده وړاندې کړه. که دا قانون تصویب شي بهرني جنګیالي به وتوانېږي چې د اوکراین پاسپورټ پرته له دې چې خپل مخکنی تابعیت له لاسه ورکړي ترلاسه کړي. زلنسکی چې د اوکراین د یووالي د ورځې په لمانځنو غونډه کې غږېده پرون وویل نن باید نه یوازې د خلکو د یووالي د لا پیاوړتیا بلکې د خپلواکۍ او د اوکراین د تاریخ او رښتینې حق لپاره دا ګام پورته کړی شي. هغه بیا وویل چې د اوکراین پاسپورټ به د یرغلګر هیواد خلکو ته نه ورکول کېږي چې اشاره روسیې ته وه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه نوی راپور خپور کړی. په دې راپور کې سیګار نیوکه کړې چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیقونکو مسؤل د څېړنې مقررات له پامه غورځولې دي. سیګار او د امریکا ځینې د کانګرس غړي اندېښمن دي چې طالبان په ماسو کې خپل کسان ګوماریا یا د ماسو په جوړولو سره هڅه کوي د امریکا له بشري مرستو په خپل ګټه کار واخلي. نور جزئیات سفیر الله ستانک زیاوروي.
د امریکا حکومت د افغانستان په شمول په ځینو هغو هیوادونو کې چې له خطر ډک بلل کیږي د همکارو او تطبیقونکو ماسو په اړه د څار یو ځانګړی میکانیزم تعقیبوي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د پراختیایي مرستو ایجنسی یو ایس ایډ د ځانګړي څار دا میکانیزم تطبیق کړی او دوی یې له کارونو رضایت لري. د سیګار راپور په عین حال کې نیوکه کړې چې د یو ایس ایډ اړوندې د بشري مرستو بیرو یا دفتر چې له یو ایس ایډ څخه جلا خپل کار مخته وړي د تفتیش مقررات سم نه دي رعایت کړي. سیګار انتقاد کړی چې د بشري مرستو بیرو د عاجلو بشري مرستو د ویش پر وخت شاوخوا 13 میاشتې د خپلو همکارو او تطبیقونکو ماسو په اړه د څار یو لړ ځانګړي مقررات نه دي پلي کړي. په راپور کې راغلي د بشري مرستو د دفتر دا کار په دې معنی دی چې د ادارې اتو غیر دولتي ماسو او د هغوی قراردادیانو ته شاوخوا 40 میلیون ډالر ورکړي چې ښایي اصلي خلکو ته نه وي رسیدلي. د راپورونو په اساس امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس له افغانانو سره څه باندې 2.3 میلیارد ډالر مرسته کړي. په تیرو څو میاشتو کې د امریکایي مفتشینو او استازو په منځ کې د دغو مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو یا طالبانو ته د رسیدو په باب نیوکه او اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کمیټې په یو مجلس کې ویلي وو د امریکا مالیه ورکوونکو له پیسو تر ټولو زیاته ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبان د متحدو ایالاتونو د مالیه ورکوونکو له ډالرو څخه تر بل هر وخت زیاته ګټه پورته کوي. هغوی له غیر دولتي ماسو څخه غلا کوي تر څو خپل جنګیالي بډایا کړي او خپل ځواک پیاوړی کړي. د 2023 کال په اکتوبر کې هم د سیګار ادارې یو راپور چې ویلي وو د امریکا د مرستو ځینې برخې د طالبانو استاد رسیدګي د امریکایي استاد اندېخني پارولې وي. د سیګار ادارې په دې اوسنی راپور کې چې د دوشنبه پر د جنوري په 28 خبر کړه یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د په اصطلاح اقتصاد وزارت سره شاوخوا زر غیر دولتي مؤسسې ثبت او راجستر شوې. د سیګار په راپور کې هغه اندېخنو ته اشاره شوې چې په ځینو دغه مؤسسو کې طالبانو خپل کسان مقرر کړي یا په خپل د مؤسسې ایجاد کړي څو کولای شي د امریکا له بشري مرستو د ځان په ګټه کار واخلي. د طالبانو حکومت لا تازه د سیګار د دې راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو دوی د امریکا یا نورو هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې لاسوهنه نه کوي بلکې یوازې خلکو ته د رسیدو لپاره همغږي کوي. د سیګار په مخکنیو راپورونو کې بیا دا اندېښنې هم ښکاره شوې چې د طالبانو حکومت د امریکا د بشري مرستو په پلي کوونکو مؤسسو باندې له حده زیاته مالیه او نور فیسونه لګولي او له دې لارې لسګونه میلیون ډالره ګټه پورته کړې ده.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې غږیږو چې مطالعه کول په کتاب کې خوي که په کمپیوټر یا موبایل کې. هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟ که تر پایه را سره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي. دا خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم.
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم.
موبایل کې د پلسګونو کتابونو ساتلای شي او کېدای شي په داسې وخت کې مو کورې سلار بندوي.
څوک چې دوامدار په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم آینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي.
ځکهونکي محصولان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولای شي. دوی په اسانۍ کولای شي لډیر لري واټن څخه د انټرنیټ لارې کتابونه پیدا او ویلولي. خو دا چې افغانستان ته برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، آیپډ او نور نوي راغلي، ډیر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي. احسان الله د همدې ځوانانو لړلې یو دی. نوموړی چې خپل محصول هم دی وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټوره وي.
کچیر تم تاسو په خپل هم سوچ کړو مطالعه د هغه څخه خره کمی چې فزیکی شکل لري ان چې هغه کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډیره فائدہ لري او محصل لپاره ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغه مره غزمنه نه ثابتېږي سوبر چې د کتاب څخه غزمنه ثابتېدای شي نو موږ اکثرا تقریبا زه په خپل تر دا مهاله پورې 100% له کتاب څخه استفاده کوم او باقي 10% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم
ځوان شاعر او لیکوال ما دوران بیا د کتابی مطالعې د غوړوالي لپاره نور دلایل لري
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ترمنځ ما لپاره لوی توپیر پدې کې دی چې زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم او دغه لوی لدا دی چې زه کله چې مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې پاجیو کې لیکل کوم او کداغه لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دی لوستې وې مطالعه نه کړې اصلا دغه په کمپیوټر کې په ورډ کې اوس یو څه داسې امکانات را پیدا سوي دي خو په پی ډی ایف کې دغه امکانات نشته د چې هغه څه چې تا لپاره جالب وي تا لپاره په زړه پورې یا تا لپاره قابل نقد وي ته بیا هلته یاداشت واخلي او هغه وکوي
په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ستونزه دا ده چې ذهن پکې منتشر کیږي مثال که یو څوک په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هلته نور اپلیکیشنونه هم شته چې کیدلای شي له مطالعې د سړي فکر بلې خوا ته کړي دا کابل اوسیدونکي حیران چې د مطالعې لپاره ځان ته ځیرک موبایل اخیستی ووایي د یې له هغې مطالعې هم وویست چې پخوا یې په کتاب کې کوله
لمړی ما خپل چې لمړی ځل لپاره ما موبایل اخیستی او د همدې لپاره مې اخیستی ویلې ده په دې کې مطالعه کوم ما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې په کې چې زه لا هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله لکه نن سبا تاسې ښه پوهېږئ کلش هغه شوی دی فیسبوک خو بیخي عام شوی دی او همدغسې نور ډېر شیان دي دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی یو فکر ته ضرورت دی د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري خپل مسؤلیت بهتره احساس کی حال طبیعت دی سہولت څنګه ګټه استیش
خو صدیق دقیق بیا وای موږ رستر بلې د ټکنالوژي خواته ورزو او خدا د چې ل ټکنالوژي سره هم ځان بلد کړو او د مطالعې لپاره وکړو
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعه ممکن ځینی فرصتونه په هغه کتاب کې موجود وي یا د کتاب په مطالعه کې او ځینی کمپیوټر په مطالعه کې وي په ټول کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي یا اسانه اخذ وکړای شي څوک خو ځینی امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي یا د په دا نور ژوند کې نه وي فرضاً په یو فلش کې یا په یو یو اس پی کې ته زرګونه کتابونه در سره ګرځولای شي او هغه کله چې د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیا و راړه ولای سي کار ترې اخیستای سي مطالعه باید وسی که په دا ډول نه وي د کتاب په شکل نه وي کمپیوټری مطالعه سره باید ځان عادت کړو
نقیب احمد عزیزی وایي په برېښنایي وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعه یا د کمپیوټري مطالعه خواله رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپورې کتابونه نشي درسره ګرځولی خو په موبایل کې د په لسګونو کتابونه ساتلی سي او کیدای سي په داسې وخت کې هم وګورې سي لار بندوي نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي او بلکې زه کله کله چې ترجمه کوم له برېښنایي کتابه یې بیرته په کمپیوټر کې لیکم نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته وي
آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشاره ساتلی شو په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی
هر یو ځانته ښېګڼې لري او هر یو ځانته محدودیتونه لري مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي خو محدودیت یې دا دی چې کتاب هر چیرې درسره نه وي خو الکترونیکي کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آی پیډ کې دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي چې غواړې ویل ویلې لوستلی شي بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي سترګې نه ځمبي او دا د سترګو کسي چې دی پوښ کو ژوند دي ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر او موبایل سترګې نه ځمبي چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي دا تاوان ورته رسوي بل تاوان یې دا دی چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګورې سر به ټیټوي ورته دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي خو کتاب چې د په لاس کې وي دا ته کولی شي چې پورته ونیسي د سترګو لیول ته یې برابر کړي چې په غاړه دې فشار رانه شي په سترګو فشار رانه شي نو هر یوې ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنی د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري مجبوره دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ولولي هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي کومو ټکو ته باید پام وکړي
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل باید داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي سر یې ټیټ نه وي چې په مریو فشار نه شي دا یوه خبره بله خبره چې هر شل دقیقې وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي او سترګې یوارې ښي خواته چپې خواته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدان وځمبي دې سره د اوښکې بهیږي او کسې ته غذایي مواد رسوي بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه ونه کړي ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي قبضیت مثلا ورته پیدا کوي د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي وزن زیاتوي د وینې غوړو دا شان زیاتوي نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره هغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم ولري ته کولی شې په هغو مسایلو چې پوه نه شې هغه حل کې یعنې په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي بل د دې امکان هم شته دی ذهني انتشار مومي نورو خواو ته لاړ شي په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي څنګه خپل ذهن هغه خپلې مطالعې ته را
دا خبره صحیح ده خو زما فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي یو نوټیفیکیشن درته راځي ستا پام هغې خواته اوړي بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي فرضاً مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي هغه فرضاً په نښه کوي تر لاندې خاتونه یې وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي په کمپیوټر کې بیا دا کار نشي کولی نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي هغه د یادښت کړي بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یو ور وپلټي او د ټولو په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغوی باید یو رقم عینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي هغه باید خامخا استعمال کړي دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي دا د دې مخه نیسي د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي
ډاکټر صاحب د کمپیوټر په اړه وغږېدو د کتاب په اړه کوئ چې یو څوک مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي
څوک چې کتاب مطالعه کوي څه شیانو ته باید پام وکړي یو داسې دي کښېني چې په ملا او په ورمیږ باندې فشار نه شي یعنې ډډه ولګوي تکیه وکړي که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي په ورمیږ باندې کتاب دې لږ پورته ونیسي په لاس سره چې سترګو سره یې برابر وي سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته بله خبره د رڼا ده داسې ځای کې چې رڼا تته وي تیاره وي هغه ځای کې د مطالعه نه کوي او بله ده چې رڼا باید د شا له خوا وي مثلا کړکۍ ده سړی باید داسې کښېني چې شایې کړکۍ ته شي مخه یې بلې خواته چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخه پر کتاب ولګېږي او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي
درنو اوریدونکو دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورځو او د ژوند ډیره برخه مو ورپورې تړل کیږي، نو خدا ده چې په سم ډول وکاروو. دا چې نن سبا اکثر ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولای او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي، بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل واړه موبایل کې هم کولای شي. دا بیلګې په ډول کلاره بنده وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي، نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړې وي او هم به مو لار بندۍ ته زړه نه تنګیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس چې ټکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپل خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي، په یوه دي چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه لغنه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفه وي او ډېر وخت ورکوي په ورته. لکه زما یوه خور ډېر خپل آیپډ کې مصروفه وي، گیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروفه وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی تر اتلسو کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو ساعتونو باندې هلته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي یا سوغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصروفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید دغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا د سیم به وخت سره کړی وي، هم په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللي دنیا یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته هم دغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللي وسیلې چې دي دا سره کم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم وروښيي. وخت یې باید منظم کړي. ځکه کچیری یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د ده احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمد زای په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلولو کلونو تر اتلس سو کم ځوانان دي، دوی لپاره اوس ډیر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته. دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډیری داسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تیر ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اته نوي و نوي ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ. په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې دغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکي ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلس کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیشه ته ډیر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنې هغه د ژوند ډول ته د څه تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلسی. یو د دې چې د شي تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایل ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي، ښه خبره ده. خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی، دا شی تشخیص. دویم موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د ګیم استفاده کول دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې الته قاعده ده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دی بالکل آزاد دی، په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دی، په هغه کې دی گیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دی، نو په هغه ورځ باندې کور بیا دی ته نه وایي چې ته گیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفه. خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پوهېدلی دی چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب شي، ورته وویل شي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي، دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي. کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته وویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبر ده ماشوم ته وویل سي او هغه خبر هم بیا ومني. ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنقید ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبر ده سي ماشوم یا تنقید ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی سي دوی پر دې شی وو پوهاول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولای سي 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 د ظفر ځان له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم. مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیمون پکې کولای سم، مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زبیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړي.
دونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، تر بیا مو په پاک لاس پرم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
السلام علیکم، لازادی رادیو څخه مو یو بل درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن یو شنبه ده او د معمول په څیر په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونې درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیا سیستم ولولو. د اطراحیا سیستم په برخه کې به پر دې پوه شو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي. ښوونکی به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیا سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو، بل اخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډیر داس فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکار او مضر مواد تولیدیږي، د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي نور هم شفافیت وکړي، باید دغه بیکار او اضافي مواد د دې څخه هم واخیستل سي او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل، په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستی د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکاره مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات، د حجرو د حیاتي عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې، یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د وغو څخه چې کله انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکړم، کله چې موږ یو جنریټر ولرو، جنریټر څخه موږ کار اخلو، تیر ور اچوو، دی دود کوي، دغه دود چې دی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی، دغه سې دلته هم حجرې خپل کار وکړي او نور فاضله مواد تولید کړي. دا مواد کېدلی سي کاربن ډای اکساید وسیږي، امونیا، د یوریا، د اضافي مالګې، د یوریک اسید دي، اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي، اطراف مختلفو لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو. پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي، یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو، او غټې کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکاره موادو څخه، او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي، او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غوړو کې اول پښتورګي وایو، پښتورګي دوه دانې یا یوه جوړه دي چې بیا هم موله د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري، او خپل د یو شحمي ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل سوی دی، دوغه په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور، نورمال پښتورګي توګور، د هغه رنګ بنسواری، او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریترز، پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل، د تشو بولو د کانالونه چې هغه حالبین دي، دوه دانې دي، یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي، او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبین په واسطه باندې ادرار راوړل سول مثانیه ته، مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده، یو خدای چې پند ازلی طبقه لري، پند ارتجاعي کسونه ده، د پرخیدل او د کوشن کېدل قابلیت لري. د لګن خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري، او لکه څنګه چې ما وویل، حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتېږي، او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا، مثانه کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل، او اوس نو دا احساس پیدا شو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي، د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دغه ده چې ادرار د مثانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت، پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه، د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي، تر ټولو د باندنۍ پوښ دی، او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي. په میډولا کې خپل پایرامید یا هرم شکل برخه وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورتوایي دغه برخه ده، د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولېږي، دغه ورسته به حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، د لکه څنګه چې ما وویل، د حالبین سره نشته دي. دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو، نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چانهیز واحد دی. چانهیز دا معنی چې پښتورګي دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنی په یو پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلې سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډول رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دا غذای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبیږي. بیا نو تر سوټي وبو تیریږي، تر سوټي وبو تیرس ولې د تشو بولو د ټولونکو مجرا ته، یا دغه ځای ته دی خپل بیکاره ادرار کله چې هغه مهم مواد جذب سول د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوب په واسطه باندې بیکاره مواد ټول دغه ټیوب یا ډاکټر ته ورکوي. د نفرونونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر درې لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل زه به په عکس کې لنډ درته تشریح کړم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړسول یا اولنی ټیوب ته راوړسول ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتا کیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتاسول بیا وروسته پسې راتېرېږي تر دې ټیوب پورې دغه دوهمه د وینې شبکه یا د وازه رکټا په نامه د په دې ځای کې کندونه آیونونه امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې هغه د دغه دوهمې شبکې په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه چما ویل پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وېستل سي هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولې دونکي ډاکټر یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجام وسوله هغه د حلبینو یا د یوریټرز د کبل زیو مسانیت مسانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځای خو بیا هم کله چې په مسانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدی د مسانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مسانه کې خپل یو فوحه وجود لري سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی دروازه وجود لري دا دروازه غیر ارادي ده یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل دغه دروازه خلاصېږي انسان ته د احساس پیدا کیږي چې دی باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټری عضله وه اوس نو یو بله بهرنۍ سفنکټری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده دا په ده پورې اړه لري چې دی د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې ده په اراده کې ده بیا دی کولی سي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثانه تشه کړي.
هم د یولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. د یولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د بس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې خونکای راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیې سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لیږدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د غوښې څخه اول یې پاسیف ترانسپورت او ډولونه دي. وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، د اوزموزس د عملیه اهمیت او فعال لیږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لیږدونې یا پاسیف ترانسپورت او د هغو ډولونه ته. کله چې بیل دی چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته دغه ته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجراتو د حجروي غشا څخه د مواد لېږدته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دی یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چیشته ویل کیږي؟ کله چې د ډیر غلیز محیط څخه د ګاټا محیط څخه ورکیک محیط ته یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزس عملیه ده. له یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تیرسي دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي ولېږدېږي دې ته اوزموزس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي د مالیکولونو غلظت برابر سي نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډیر په غلیز حالت کې او نه او د بل یوې خوا د په ډیر رقیق حالت کې نه بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه
دا خو موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ شوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه شوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري. د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث شوی دی، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلي سوي، دغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د داخلزت سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلي نه شي. یعنې اوزموزس عملیه باید په کار واچول شي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل شي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي، هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده، په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي، یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دغه اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلین کوي، پاړسو کوي، خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی، هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوسموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوسموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره د په کاربن دی اچول کیږي، لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړل. د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوسموزس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي، یا هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي، هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټور موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د رشې د لارې د غذایي موادو جذب. فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت چې دي، په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي. انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي. په فعاله لېږدونه کې دوه شان، یو اندوسایتوزس دی او یو اگزوسایتوزس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایتوزس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه، لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوشي. لفافه چې دغه وروسته د یو شکل اختیاري ځان ته، او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې، یو پاکټ رقم شې دی، په هغه کې پیچې د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخله ته کشیږي. دغه اندوسایتوزس ویل کیږي. او بل هم اگزوسایتوزس، کله چې هضم سوي وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي، یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه ویزیکلز یا کڅوڼې چې دي، هغه ته ورته پوسټ د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي، او بیا یې غشایي برخه تور استوي. دغه کڅوڼه یا ویزیکل چې دی، حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیه دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به خونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي. ورپسې به دا راته وایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تیرې ویډیو کې پر دغه قسم خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانیه ته ځان رسوي، راځو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر، ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. دغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي. اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول، یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته به اسکر کوو چې پروکسیمال ټیبول کم ځای دی. د هغه څخه وروسته و لوپ اف هندلی ته ځان رسیږي، د هندلی لوپ ته ځان رسیږي، د هندلی لوپ څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسیږي، د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کاناته یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسیږي، هلته انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچه یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالبینو ته رسیږي. د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې عکس کې که چیرې موږ په غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو، ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه دی حرکت پیدا کوي و پروکسیمال ټیوبول ته. پروکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه ادراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پروکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ اپ هندلی ته، لوپ خپله داسې یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی، ټوله نیفرون چې دی په لوپ اف هندلی کې هم دی راتیریږي. د هغه څخه وروسته ځان رسیږي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سرته رسیږي او هم د ضرري موادو اترا سرته رسیږي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ ته یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس له ساحې څخه بیا وروسته دی انتقالیږي و مثانې ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي، څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالونه او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم دلته صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوې مایع د دغه تاوپ شوي مارپیچي ټیوبونو، پروکسیمال ټیوبول دی، لوپ اپ هندلی دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مارپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پروکسیمال ټیوبول، هندلی ټیوبول چې دی، دی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویشته ډوله رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوې مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویشته ډوله رګونو څخه چې د دا مارپیچ ډول مارپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوې مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اتراکیږي. په پاتې فلټر شوې مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم، مرکبات اضافي، اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینې کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینې کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کم شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نه کړي یا ډېر اوبه جذب نه کړي او اندازه د فلټریټ ته ورکم کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي، په دې سره په پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم شي، یعنی اوزمولاریټي زیاته شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي، یعنی اوبه کمې چې په بدن کې د کوشش کوي چې نور اوبه بیرته ځان ته راکش کړي. نو ځکه چې په بدن کې د مایعاتو اوبه د مایعاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي، یعنی نه پرېږدي چې ادرار اتراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټریټ څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووزي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفه د پښتورګو د ټوله وظیفه د پښتورګو د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ای ډی ایچ هورمون زیات افراسي، نو ډیر اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړیږي، او که چیرې ای ډی ایچ کم افراسي، نو کم اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او پښتورګو ډیر ادرار جوړیږي. یوریا څنګه جوړیږي؟ یوریا اصلا د پروتینونو د تجزیه څخه رامنځته کیږي. موږ پوهیږو چې پروتینونه خپله د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي. کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپله په ځان کې دوه ګروپ لري، یو ان اچ 2 ګروپ دی د امین ګروپ، او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او اچ ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه شي یا ډی امینیشن پروسه ته ولاړ شي، نو د امینو اسید څخه د ان اچ 2 ګروپ جلا کیږي. دغه انشټو ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی دا وروسته په امونیا انشټری باندې بدلیږي. امونیا خپل په انکی د کاربن ډای اکساید سره وروسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل. تشو بولي د اوبو یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوې دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډېر مهم دي یا شامل دي، فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخلیږي او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نفرون څخه خارجیږي بیرته په دوهم ځل وینې ته داخلیږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي، یوریا د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروټین سایز غټ دی، پروټین د سایز غټوالی د کبله نس کولای چې فلټر شي. په نورمال شکل سره پر سلرویش ساعتو کې یو سلاتیا لیټر فلټرار ته پښتورګو په واسطه باندې سر ته رسیږي. یعنی پښتورګي په سلرویش ساعت کې یو سلاتیا لیټر فلټر کوي، خو د داسې ښه زیات اندازه بیرته جذبیږي. فقط یو اشاریه 15 لیټر یا یو نیم لیټر چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اتراکیږي. د پښتورګو دندې. پښتورګي ډیره دندې لري، دوغه څخه مهمه دغه دي. اول خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اتراکیږي. کچيري په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اتراکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دغه په ټاکلي اندازه سره ساتل کیږي. یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. که چیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیات اندازه تیزابي یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کړي، اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وتلو په برخه کې مو دا ولوسل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجې لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي. ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
خپو هیګ چې برباد يم اوس د درد کور بنیاد يم لاس می پور تکي په کې زمرهم جلال آباد يم یارت چې پکې نه دنیا خاد زنا خاد يم د چمې وسونو زکا ماوی سبتا تیادیمان کړو یو دعا يم خوش پات يم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا